د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د افغانستان ګاونډی هیواد غواړي چې خپل سرحدات وغځوي. حمدالله محب دا څرګندونې پرون په ننګرهار کې یوې غونډې ته کړې دي. د کورونایي چارو سرپرست وزیر حیات الله حیات وایي هر پولیس چې د پولیسو د بدنامۍ لپاره د پولیسو له نوم څخه ناوړه استفاده کوي له دندې شړل کیږي. د هلمند پخوانی والی جنرال عبدالنبی الهام د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. د اسرائیل فوج نن سهار بیا د حماس ډلې د بریدونو په ځواب کې پر غزې تړانګي د توپونو ډزې او هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د تر ټولو لوی نلیکي خاوند وایي چې د خپل نلیکي ټول سیستم یې بیرته برحاله کړی دی. د ویلي چې دغه نلیکي تر انچنچي حملې وروسته بیرته د تیلو لیږدول پیل کړي دي. د فرانسې ولسمشر له آذربایجان غوښتنه وکړه چې د ارمنستان له سرحدي سیمو چې د ده په وینا د آذربایجان لخوا اشغال سوي خپل ځواکونه ژر تر ژره وباسي. او د امریکا د متحده ایالاتونو په شیکاګو ایالت کې یوې پیشۍ یا پیشکې د یوې ودانۍ له 5 پوړ څخه ځان لاندې واچاوه خو بیا هم ژوندی پاتې سوه.
روختیا ته ژوند شتمنی اونیس پروګرام ته مخه کوو. دا پروګرام شریف نصر وړاندې کوي.
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه صحت یا روغتیا خوش آمدین. مهمانای محترم ما را دیگه میشناسین، دکتر صاحب همایون لودین متخصص غذا هستن، یعنی مثلا مسائل تغذیه اصلا رشتهشان هستن، و همچنان دکتر صاحب فضل احمدزی متخصص داخل اونا مهمان برنامه هستن. به هر دو مهمان خوش آمدید میگویم. دکتر صاحب لودین خوش آمدین صاحب برنامه.
سلام علیکم. سلام بر شما و به تمامی همکارای رادیوی ما که همیشه پیام ما را به مردم رسانده و از غذای موجودی خود به خاطر صحتمندی خود استفاده کردن. تشکر.
تشکر لودین صاحب. احمد صاحب شما هم خوش آمدین صاحب.
نظر صاحب زه هم په خپل وار سره تاسو ته او د آزادی رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته خپل طرفه نیک هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
لودین صاحب مسئله ایست که ایدان بخیر رسید تیم که در این روزای اید مخصوصا که میایه یک دفعه کلگی به خوردن که میشه یا چطور خواهد شد؟ سخن اول از شما دکتر صاحب همایون لودین.
اول خود من دری غط که خود طول هیوادوار و تولاده که چه لمره تکیه و طول مهم اغا در غذا چه کم خواره و خرو چرسوز من بدن تری مهم کارونه وکي. لومړی زمنګ بدن ته انرژي ورکي یا تیل ورکي ترسو د بیلابیلو حرکتو لپاره په کافي اندازه کالوري تیار کړي او انرژي ورکي. دویم هغه خواړه چې د بدن حجرات او انساجو ته وده ورکي، ترمیمي فعالیت ورته اجرا کوي، حجرات او انساج د تخریب په حالت کې بیرته جوړوي. او دریم تر ټولو مهمه وظیفه چې اکثره منګه د یاد وستلوي هغه د ناروغیو او میکروبونو په مقابل کې مبارزه ده او د بدن د معافیت لوړواله ده. نو کله چې موږ د خوړو لومړی برخه د درې ټکو رش تشریح کوو نو دغه درې وظیفې په خوړو کې که په نظر کې ونیسو. دویمه موضوع هغه محافظتي کارونو کارول دي چې موږ د دې ناروغۍ څخه ساتي. هغه لومړی د ټولو نه مهم د ماسک استعمالول دي دوه طرفه. که چیرته مقابل طرف هم ماسک وکاروي او زه هم ماسک ولرم نو د دې کرونا د ناروغیو د انتقال کچه ډیره زیاته راکمیږي. د دې تر څنګه د لاس پاک ساتل یا د محیط پاک ساتل هم د دې کرونا د ناروغیو په مخنیوي کې ګټه کوي. او دریمه موضوع هغه فاصله مراتبول دي. کچی تل مانځ کې موږ په ډیرو مساجدو کې وسته مونږ چې کوو تراوی کوو هم د دوه نفر تر منځ فاصله مراتو. تر ټولو خطرناک موضوع دا ده چې په مارکیټونو کې، په بازار کې، په ښارونو کې د ګڼې ګوڼې پر مهال دغه فاصله نه مراتیږي او نه خل مراتی او نه ورته دا جدي ښکاریږي. نه تنها دا چې نه مراتی بلکې هغه خلک چې مراتی هم د نورو خلکو څخه متاثره کیږي، او که چیرته ماسک وي یا نور کوم محافظتي وسایل کاري هغه هم لرې کوي او عادي ورته ښکاریږي. خو کله چې په دې ناروغۍ باندې خپله یا د کورنۍ کوم غړی اخته شي، بیا هغې نه وروسته دغه حقیقت ورته ښکاره کیږي چې یقینا چې دا ناروغۍ دغه درې ټکي په نظر کې نیولو سره، اول خو دا دی چې کله چې اختر راځي او روژه ختمیږي، ډېری خلک د اضافه خوړلو یا د پرخورۍ سره مخ کیږي، او هغه بیا خپل د بدن موجوده مایعات د لاسه ورکوي، یعنی تسمم غذایي ورته پیدا کیږي. نو په کار اول دا ده چې موږ ځان د پرخورۍ څخه وساتو او هغه خواړه وخورو چې هغه طبیعي بڼه ولري، په لږ اندازې وخورو. دفعات کې ډېر دي اما مقدار هر ځل کم وي، لکه د اوبو څخه د تازه اوبو څخه د خپل اختر لومړی سهار پیل کو، هغې تر څنګه تازه شودې واخیستلی شي، او ټول هغه غذایي مواد چې په مارکیټ کې ساتل شوي دي لکه کیک، کلچا او ځلوبۍ، او موږ کور ته راوړو چې دا د میکروبونو او د انتاناتو د ودې لپاره بهترین بستر جوړي، د دې څخه ځان وساتو، بلکې کورني خواړه استفاده کو، او د هغې تر څنګه میوجات، تازه میوه استفاده کو. نو دا به یو تر یوې اندازې پورې زموږ بدن د اضافه خورۍ نه وساتي، د تسمم نه به وساتي، او د بدن معافیت په لوړ ویسي. تر ټولو مهمه موضوع په دې ټولو کې تنوع غذایی دی، یعنی کله چې زمونږ هیوادوال غواړي چې خپل ځان قوي وساتي، کوشش باید وکړي چې بیلابیل خواړه یو ځای کړي او هغه وخوري. لکه که چېرته زه یو ساده مثال وړاندې کړم، یو شوله پخول دي چې په دې شوله کې موږ کولی شو چې مټر واچو، په دې کې موږ نخود واچو، په دې کې موږ ټینډي یا د کدوګک واچو، او تر څنګ یې لږ غوښه هم پکې اضافه شي، نو دې کې بیلابیل غذایي مواد واچولی شو، زموږ د بدن اړتیا په دې پوره کېږي. همدارنګه میوه چې که چېرته یو نفر درې یا څلور کیلوګرام خوري، ښه خبره داره چې څلور نفر یو کینو یو مڼه او یو مالټه وخوري، نو هم به په دې باندې فشار زیات نه شي، او هم به ټولو ته بیلابیل خواړه د کورنۍ ټولو غړو ته به د غذایي تنوع نه به برخمن شوي وي.
بله، بسیار زیاد معلومات مفید، تشکر دکتر صاحب لودین. خب دکتر صاحب احمدزی، شما چی علاوه میکنین بر علاوه که دکتر صاحب مسائل که گفتن، یا شما منتظر میشینین که مردم مریض شو بعد از توصیه میکنین؟ بفرمایید احمدزی صاحب، ببخشید شوخی های مرا، بفرمایید. با اجازه دکتر صاحب، برای اینکه سوالات تکرار نشه، به شنونده فرصت میدیم شنونده سوال کنن. شنونده عزیز بفرمایید.
سلامونه محترم نظر صاحب، تا درنو محترم ډاکټر صاحبونو ته ولې کومه په دغه دی ورداګی نه
مهرباني.
نو په دې راځه نه مونږ د محترم ډاکټر صاحب نومه دا پښتنه ده چې دا ویروس د کوم سینه ته کومه سینه پورې نه ډېر شدید وي، په دغه یعنی د تلاسکالر نه څو کال نه پورې دا ډېر هغه کو، او په دې چې کومه وزوګونو نشي چې په دا وشي سلای په دغه لرو پلاتو سیمو کې چې مثال ډېر مې وو تام د سلو لوس راساینې کې، او په سلو دان شونو په لوس راساینې کې چې هغه انرژي لري، په دغه لرو پلاتو سیمو کې هغه کاسون که په دغه ویروس باندې مبتلا نه وي سلای د چو شو نه استفادا وکړي چې دغه یو څه جلوګری وکړي، او که یو څوک د راډي چر ګولې استفادا کو دام کولای شي چې پنسون باندې د ضعیفي حالت را ویلي د دې موږ یو دوست یا د دې چر ګولې ریسته په دکی وی نو ډیر د سوي زای پکړه ایمه مګر کله دې سی پرې شي وای چې کدا سی وی کې د ویروس باندې مختلف شي چې دا مشکل دی راک نشي، نو دا یو سوال ولر به خوشاله شي راکښتم.
السلام علیکم
ډاکټر صاحب لودین.
زه به فقط خوړو برخه کې معلومات ورکوم، نو بقدرمن حمزي سي تپري د مغه د ویروس او د هغه ورته چې پښتنه او هغه او ان شاء الله صحیح معلومات ورکي. نو د زما ټول او ریډونکو ته یو دغه د لشي هغه خواړه په لږ اطرافو کې یا په هغه سیمو کې چې تاسو فکر کوئ چې موږ خار نه ملي یو، حتمی نه ده چې لیمو او نارنج او د تنا ویټامین سي ولري. دا یو مرچ، دا مرچک، یو مرچک د دریو لیموګانو په اندازې ویټامین سي لري. نو کتاسي نیم مرچک یا د مرچک څلورم برخه یا د دلمه مرچک چې تریخ نه دی خوږ دی ادا استعمال کړئ، یا هر پاڼه شنه پاڼه چې پاکه کاغذ دنیا دا کاغذ یې نه لري هغه پالک دی هغه کین دی نن سبا کین دی په ټول ځینو کې په لږ سیمو کې ما وکتل چې ډېره ځانه پیدا کېږي دا ټول سبزیجات دا کافی ویټامین سی لري نو تاسو کولی شئ چې تاسو په هر سیمه کې اول د دې څخه تازه سبزی هادی اقل دری وخت استعمال کی په بوزا کې لکه سار هم کوشش وشي چې دغه سبزیجات په خپل خوړو کې اضافه شي که هیڅ نه کیږي او دوه حلقې بادرنګ هم اضافه کولای شي د غرمه کې او د شپې لخواره. دویمه موضوع دا ده چې ټول موږ ډوډۍ خورو نو زه په دې باندې بحث نه کوم چې ډوډۍ څه ګټه لري او څومره ښه ده خورو. دریمه موضوع پر اعظم غوښه چې نه لري لوبیا خوازي کې پیدا کیږي نخود خوازي کې پیدا کیږي دال خو پیدا کیږي می خو پیدا کیږي دا حبوبات کې چې هدف هر شی پیدا کو دا حتمی باندې سبزی کې اچوي او ډوډۍ سره خوري. زه مطمئن یم چې هم بستاس د بدن انرژي پوره شي هم بستاس د بدن قوت مقابل
که مقاومت لوړ شي. مننه، تشکر. دکتر صاحب اینجا علاوه بکنم که در این روزا یک گزارش بود میگه افغانستان در میان سه کشور رو به رو با کمبود غذایی قرار دارد. یک گزارش تازه جهانی در مورد بحران غذایی جهان افغانستان را در میان سه کشور قرار داده که با کمبود خوبی رو خواندم. در این گزارش شبکه جهانی مبارزه با بحران غذایی آمده که نامنی های دوامدار شیوع ویروس کرونا و حوادث طبیعی از عامل عمده عدم مسئولیت غذایی هست. از این خاطر تشکر که به کسایی که مسئولیت غذایی هم نداره توصیه ها باید شده که چی بتانه ورزی که مردم ما از فکر نکنن که ما از دل بیغم گپ میزنیم از غم از وا خبر نداریم. بسیار زیاد مهم است این موضوع را اگر یاد بکنیم به تمام کسایی که در افغانستان ما را میشنوه. خب احمدزی صاحب، والا از لحاظ تکنیکی دکتر صاحب به شما پاس داد صاحب جواب اگر ارائه کنیم خوش میشیم.
نظر صاحب ډیره ډیره مننه دا چې ډیره بخښنه سره دا چې وردګ صاحب پښتنه کړې ده چې دغه وایرس په خون سینو سال کې ډیر زیات شدید وي، یعنی عواقب خطرناک وي او دغه انټیبایوټیکس یا دغه چیر ګولې بدن ضعیف کوي کې نه کوي. اول ټول هغه اشخاص چې هغه د بدن دفاعي سیستم کمزوري وي دغه په نسبت باندې دغه وایرس د دې وایرس خطیسات د دې وایرس شدت د دې وایرس اختلالات او د دې وایرس هغه جنجالونه بیا خطرناک حالت داخلي کی. مثلا یو څوک د شکر ولري ځکه شکر مریضان د وجود دفاعي سیستم کمزوري کوي. هغه که ټایپ 1 شکر وي که ټایپ 2 شکر وي، ټایپ 1 شکر معمولا په ماشومانو کې رامنځته کیږي په ځوانانو کې رامنځته کیږي او ټایپ 2 شکر هغه معمولا د 30 کلنۍ وروسته رامنځته کیږي. او همدارنګه یو څوک د سرطانی افت ولري نور مزمنه دوامدار مرضونه کاغه د ګردی مرض وي کاغه د ینه مرض وي کاغه د بدن د کومه بلې برخه مرض وي نو دا غټور یا دا چې مثلا یو خور یا یو مور حمل ولري د حملګي په جریان کې د وجود دفاعي سیستم کمزور کیږي. نو دا هغه اشخاص خلاصه دا ټول هغه اشخاص چې د غوي د بدن دفاعي سیستم کمزور وي د غوي په نیز باندې د مرض د کورونا خطیسات یا د کورونا هغه خطرات ډیر زیات بیا خطرناک تمامېدل شي. بل ټول انټي بیوټیک چې کوم دی هغه د بدن ضعیف کوي، خو برعکس کوم طاقت چې د کورونا د وایرس په رابطه باندې شوې دي که چیرته یو څوک نن سبا ټول هغه اشخاص چې هغوی ترې زده شول کېږي موږ تاسو باید دا د کورونا په هغه کې داخل کړو ځکه دغه درېزش هم یو نو وایرس ده او کورونا چې ده دغه هم بل نو وایرس ده. تر څو چې موږ تاسو د دې تفکیک او پی سي آر کوو د کورونا په رابطه باندې نو بیا نور مشکلات ورکوي. نو که چیرته یو څوک د درېزش هم ولري هغوی باید کوشش وکړي د بجای انټي بیوټیکو څخه استفاده ونه کی او د خسرانه دوايانو څخه استفاده ونه کی. اوغوی باید په انټي بیوټیک نه استفاده کوي د ماکرولیټ خاندان انټي بیوټیک یا ازیتروماسین په نام سره دی د دې نه استفاده کولای شي او همدارنګه د بدن دفاعي سیستم پورته بولای شي د بدن دفاعي سیستم د پورته تک په خاطر باندې اول غذاګاری دي چې ورته لودین صاحب اشاره وکوله بغیر د غذانه ټول هغه اشخاص چې هغه غواړي چې د وجود دفاعي سیستم پورته بوزي باید ویټامین ډي واخلي. ویټامین ډي د کورونا په تداوي کې شامل خبره ده او همدارنګه ویټامین سي باید په کافي اندازه سره واخلي، زنک باید په کافي اندازه سره واخلي، باید استراحت وکړي، مایعات په کافي اندازه سره واخلي، د سبزیجاتو نه باید زیاته استفاده وکړي، د ترکاري نه باید زیاته استفاده وکړي، د میوې نه باید زیاته استفاده وکړي. یو بل نقطه ته اشاره کوم، ویټامین سي د حرارت مقابل کې مقاومت نه لري، هر هغه څه چې ویتامین سي لري که هغه نارنج وي که لیمو وي مثلا ټول سبزیجات په خپل ترکیب کې ویتامین سي لري، هغوی باید پاخه نه سي، خام شکل سره باید وخوړل سي. که چیرته د حرارت سره مخامخ سي نو بیا ویتامین سي خپل هغه اصلیت د لاسه ورکوي او بې ځایه دغه د درد دواګانې.
احمد صاحب جواب ته نه بګیریم
بازار صاحب، بل دغه مستانګول چې د ننګرهار نه تماس نیولی و، څنګه کولای شو چې دې وایرس څخه موږ ځان وساتو؟ که چیرته ده دا برنامه اوریدلی په شروع د برنامه کې ډاکټر صاحب لودین او ما دواړه ورته اشاره وکولې، اول باید ټول هغه اشخاص چې غواړي چې د کورونا څخه ځان وساتي ماسک څخه استفاده باید وکړي. دوهم باید د ورځې څو ځله باید لاسونه په صابون باندې ومینځي، ځکه چې د دې وایرس دغه بیرونی برخه چې کومه ده دا شحمي ده. کله چې د صابون سره مخامخ شي هغه شحمي قسمت لایز کیږي، تخریبیږي، په نتیجه کې دغه وایرس له منځه ځي. او همدارنګه کله چې دوه نفره د یو بل سره مخامخ کیږي باید دغه فاصله مراد کړي، د یو نیم متر دوه متر پورې فاصله باید مراد کړي. که چیرته یو څوک ټوخیږي یا تک وي نو باید دسمال باید خپلې پوزې ته ونیسي یا مثلا په لاس کې دغه واچوي. او همدارنګه د وجود دفاعي سیستم باید پورته بوزي. په داسې ځایونو کې چې هلته تجمعات خلکو زیات وي نو هلته باید اشتراک او ګډون وکړي تر څو بچ کولای شي. نو دغه ټول نقاط چې کله په نظر کې ونیسي انشاءالله د دې وایرس څخه دای کولای شي چې وقایتي او ځان هم ورنه خلاص کی. او بل نن سبا واکسین راغلی، واکسین اکثره ټول هغه ورسی افات چې هغه واکسین ولري نو باید واکسین شي. نو بل وقایوي خلاره مسلکی لاره اکادمیک لاره طبي لاره واکسین د خوشبختره زموږ تاسو په هوا کې هم اوس واکسین سره د واکسین مراکز د تاسو دي لارد سي واکسین دی ولګوي تر څو چې د دې وایرس په مقابل کې انټي باډي په داخله د بدن کې جوړ شي، تر څو چې بیا په خپل هغه انټي باډي د وایرس سره مجادله کوي. بیا که چیرته دغه وایرس بدن ته هم داخل شي مخکې د دې نه چې مرض رامنځته کی خپل بدن دغه وایرس لمین زوري. دغه نقاط چې په نظر کې ونیول شي انشاءالله د دې وایرس څخه خلاصېدلای شو. دغه زینب بیبی که تماس گرفته بودن که فشار ما قبل از رمضان هم پایین بودن، آلی در جریان رمضان هم پایین هستن، چشمای ما هم سیاهی میکنه، اول با ارتباط فشار ما میخوایم که یک چند نقطه را برای زینب بیبی ارائه کنم. فشار وقتی که فشار بلند خون که او را سیستولیک میگه از 100 پایین شوه و فشار پایین که او را دیاستولیک پرشر میگه که او از 60 پایین باشه، این را فشار پایین میگه. اگر فشار بلند از 90 پایین شوه و فشار پایینی از مثلا 50 پایین شوه، این را باز شاک میگه. چهار نوع شاک هستن که او باز یک بحث بیخی جدا هستن. تماما کسایی که فشارشان پایین میشه و این توصیه ما برشان اینمی هستن که باید مقدار کافی مایعات بگیره تا که اونمو والیم داخل رگه هایشان که او را انتراواسکولار والیم میگه او به اندازه کافی زیاد شوه، پس فشارشان بلند شوه. و دیگه کمخونی، چشمای اکثر خانم هایی که چشمای سیاهی میکنه، دلشان تکان میکنه، زود مانده میشه و چیزایی که سرد باشه بخوردن از او یا چیزایی که ترش باشه بخوردن از او علاقهشان زیاد باشه، اکثرا اینمی مردم کمخون هستن. چرا؟ تمام غذاهایی که ما شما استفاده میکنیم روزانه از 1 تا 1.5 میلی گرام اهن از طریق غذا به بدن ما شما داخل میشه. وقتی که یک خانم اما مریضی ماهانه پیشان پیدا میشه یا مثلا حمل داشته باشه یا مثلا به طبلشان شیر میته، اینمی تقاضا یا ریکویرمنت اهم روزانه 2 تا 5 میلی گرام میگرده. به این اساس از طریق غذا بازی جبران نمیشه. باید به این اشخاص باز از این باید اینمی اهم از طریق دوا پیشان برای مریضا توصیه شوه تا که اونمو ضرورت اهمشان تکمیل شوه. هدف ما اینمی است که یک دفعه در پالوی فشار باید خون خودم معاینه کنه به خاطر کمخونی. اگر کمخونی باشه اینمی نقاط مرا در نظر بگیره و کورس تداوی کمخونی را باید مراد کنه که 3 تا 6 ماه هستن. انشاءالله از این حالت از این مشکلات از این جنجالا میبرایم.
تشکر دکتر احمد. خب احمد صاحب شما چی علاوه میکنین صاحب؟
نظر صاحب ما به ارتباط این موضوعی که لودین صاحب بسیار خوب تشریح کردن که کمخونی پیش زنا نسبت به مرد ها زیاد هستن، علتهای اساسی از نظر طبابت 3 علتی عمدن داره او را تشریح کردن. اول ریکویرمنت که زیاد شوه مثلا در جریان حاملگی و شیر دادن یا مثلا عادت موار.
امیر اگر در پشتو بگوین برازی که لودین صاحب یک قسمت شده دری گفت، کسایی که پشتو زبان زبان هستن، اگر وا نفهمن باز خوب نمیشه. ورزی که در پشتو امیر بسیار کوتاه کوتاه تشریح کنین که بازی رو ما تکرار هم میکنیم روز جمعه نشرم شوه که از ذره مردم مستفید شوه. بفرمایین احمد زای صاحب.
نظر صاحب دا چې کم خونی مشکلات پر ټول دنیا کې ډیر زیات دي، خصوصا په افغانستان کې دلته ډیر زیات عوامل لري. خو ډیر عمده عوامل چې دا کم خونی ته چې انسان سره مخامخ کیږي، خصوصا چې زنانه سره مخامخ کیږي، درې عمده علتونه لري. اول دیدی د اوسمن ریکوایرمنت بجاتیږي، ریکوایرمنت یا ضرورت بجاتیږي. مثلا په کوم حالت کې ریکوایرمنت زیاتیږي؟ په هغه حالت کې ضرورت زیاتیږي کله چې یو خور یا یو مور حامل ولري، یا دا چې مثلا ماشوم ته شدی ورکوي، یا دا چې دی زنانه هغه میاشتنی مریضی چې کومه دغه ډیره شدیده وي، میاشتنی مریضی کې رو میاشتنی مریضی کې د 15 سینه نیول تر 230 وینر ځای کیږي، او دغه وینه دی میاشتنی مریضی د اوسپنې په میتابولیزم کې اساسي رول لري. یو علت د کمخونی امداغه ده. دوه میله دا ده که چیرته د اوسپنې جذب خراب وي، مثلا یو څوک په معده کې مشکل ولري یا په کولمو کې مشکل ولري. په کولمو کې دوه نوع مرضونه دي چې هغه ته اریټیبل باول ډیزیز وایي، لکه کرون ډیزیز، السریټیو کولایټیس، یا مثلا دغه د کولمو چونجي ولري، یا یو څوک په مزمن او دوامداره ډول سره هغه د درد دواګانو څخه استفاده کوي، د اسپرین څخه استفاده کوي. دغه ټول هغه څه دي چې د اوسپنې جذب خرابوي. دریم دا ده چې په خپله دغه د اوسپنې ضایعات بدن څخه ډیر زیات شي. نو که چیرته یو څوک خونریزیانې ولري، نو هغه خونریزي که چیرته ښکاره وي یا پټ وي، که هغه د مثلا د هضمي سیسټم د لارې نه وي، د بولي سیسټم د لارې نه وي، د پوستکي د لارې نه وي، دغه ټول هغه حالتونه دي چې کمخونی رامنځته کوي. نو چې کمخونی رامنځته سوله، اول په طبابت کې اصل دا ده چې کله چې یو مرض رامنځته کیږي، کمخونی هم یو مرض ده، نو هغه د مرض هغه اساسي علت باید پیدا شي. کله چې اساسي علت پیدا شو، هغه اساسي علت باید تداوي شي تر څو چې هغه مرض په اساسي ډول سره له منځه لاړ شي. دوم نو کمخونی چې د هغه د ویټامین بي 12 د کمبوت سره رامنځته کیږي. زموږ ساسو په وجود کې د درېونه نیول تر 15 میلی ګرام پورې ویټامین بي 12 په شکل د ذخیره موجوده ده. دا 15 میلی ګرام ویټامین بي 12 تر 3 کلو پورې یو شخص ته که ویټامین بي 12 د بدن ته داخله نشي کار وکولای شي. دریم نو کم خونی چې د هغه د فولیک اسید د کمبوت وجه نه ده. فولیک اسید هم د 3 ور تر 15 میلی ګرام پورې زموږ ساسو بدن کې وجود لري. که چیرې د فولیک اسید دغه 15 میلی ګرام موجود وي، تر 3 میاشتو پورې یو شخص دغه بدن ته فولیک اسید داخله نشي، همدغه ذخیروي فولیک اسید تر 3 میاشتو پورې کار کولای شي. فولیک اسید اکثر په ټول هغه سبزیجاتو ترکاریو کې چې هغه شنه پاڼه ولري، کغه هر شی وي، په امر کې په کافي اندازه سره موجوده. او ویټامین بي 12 چې دا هغه په غوښو کې زیاته ده، په لبنیاتو کې زیاته، نو د لبنیاتو د غوښو نه استفاده باید وشي. او اوسپنه مخکې ورته اشاره وکړه، اوسپنه هم په غوښو کې په زیاته اندازه سره موجوده ده. او بل د اوسپنې د جذب لپاره محیط چې کوم ده باید اسیدي شي. نو ځکه اکثرا که چیرته یو څوک د معدې مشکل لري او کمخونه وي، د وینې دا د کمخونې د دوا په څنګ کې باید ډاکتران د ویټامین سي تابلیت هم ورته هغه کې، تر څو چې هغه د اوسپنې د جذب لپاره محیط اسیدي شي، پی ایچ اسیدي شي، تر څو چې اوسپنه په کافي اندازه سره جذب شي. او بل په خالي معده باندې د اوسپنې هغه عوارض جانبي د معدې تخریش ته او د معدې درد د معدې مشکلات، نو اکثرا دغه مریضان دا نشي تحمل کولی. نو په همدې اساس باندې زما دا ده چې هر مرض چې هغه مثلا دغه کمخونی وي یا مثلا دغه نور افات وي، د هغوی هغه اساسي علت باید پیدا شي. او بل دغه د غذایي رژیم بیلانس باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو، تر څو چې زموږ د بدن په خپله د ډېرو مزمنو او وایرسي افات وي، بکتریایي افات وي، نور افات وي، په خپله وجود د هغوی سره مجادله وکړي، او د وجود دفاعي سیستم پورته لاړ شي. د وجود دفاعي سیستم په همدغه سبزیجاتو، ترکاریو، میوجاتو سره پورته شي، په منظم ډول سره په فزیکي فعالیت سره پورته شي. که چیرته څوک وزن ولري، وزن کم کړي، هم دفاعي سیستم قوي کیږي، او همدارنګه ویټامین ډي باید په کافي اندازه سره واخلي، ویټامین سي باید په کافي اندازه سره واخلي، زینک باید په کافي اندازه سره واخلي. او نو دغه ټول نقاط چې په نظر کې ونیسي، ان شاء الله موږ تاسو به نه تنها دا چې دغه د کورونا د افات څخه چې دا یو وایرسي افات یا مثلا نور امراض یا وایرسي او بکتریایي افات زموږ ستاسو بدن مخکې دی نه، چې بدن زموږ ستاسو د حملې لاندې وګرځي، زموږ ستاسو بدن هغه خونڅه کوي، لمنځه وړي، او زموږ ستاسو په نس باندې د مرض د ایجاد هغه توان مندي دا بیا دوی لمنځه ځي.
خب دکتر صاحب لودین، حال نوبت شماست. امو فکایی مهم مشهور است نیو کدام خانم پادشاه که بوده در فرانسه، کجا او را که میگن والا مردم نان نداره برش میگن کیک بخو. بعضن شنونده حال روز ایدام رسید کیک کلچه هم خب فریمان است، خب شما گفتین کیک کلچه نخور، راستی هم که وضعیت خراب میشه. اگر قسم چی شوه که از ضایع شدن غذاها مواد غذایی اینا جلوگیری شوه، به طور مثال در بین ترکمنان ما یک غذا بود ما هم خوش داشتم میخوردم، بوده قره چوربه میگن به زبان ترکمنی. قره چوربه یعنی شوروای سیاه. شوروای سیاه مانایشی بود که همین نانای قاقه میگرفتن یک قسم قرمه وری پخته میکردن در او. اگر گوشت مشت میبودم و خوب، اگر نمیبودم اما رقمی که قرمه را پخته میکردن پخته میکردن، بسیار والا یک چیز مزه‌دار میشد. از اون خاطر اگر این و کلچری گپام بیا یک کت نان قاق در هتل ها در جایی که معتبر هستند میره به توصیه شما چی است؟ از یک طرف ایدام فراموش نکنین سه بفرمایید.
ما خدا باری کل موضوعات شما یک اولین نقطه مییستن که در جریان روزی و در بعد از ماه رمضان قسمی که گفتم ما باید تغییر بیاریم در کارا و رواجهای خود. اولین تغییری استن که ما باید رو بیاریم به طبیعت، میوه تازه و سبزیجات تازه و مایعات تازه استفاده کنیم، نه از جوس مارکت و تجارتی، نه از نوشاباب و از مواد غذایی که از مارکت میاریم مثل که کلچه که قبلا گفتم. و ضمناً غذا باید غذای متنوعی بخوریم. ما درباره غذا سی اصل بسیار زیاد خوش دارم. یکی که غذا باید قسمی توصیه کنیم که در هر جای موجود باشن، و دومین اصل ای باشن که هر کس بتانن خریده بتانن، و سیومین اصل ایستن که اینا با طریقش بفهمن که چه قسم استفاده کنن. ما همی که شما یادآوری کردین متاسفانه ما در افغانستان بعضی مشکلاتی داریم که نمیتونیم غذا را پاک نگاه کنیم و از یک وقت به دیگر وقت او نگاه شود یخچال و دیگر نفر ندارن. و ضمن موضوع نان قاق اینا را که گفتین که در شروع میدانشن، من فکر میکنم این خوب است از نگاه ام مزه خوب است، ام مواد ضایع نمیشن. قسمی که راپور گفته که یکی بر سی مواد غذایی جهان ضایع میشه، که این یکی بر سی مواد غذایی تمام ضروریات فقیرترین جهان را پوره کرده میتونست اگر ما او را به طریق درست تنظیم و اداره کرده میتونستیم. متاسفانه که این وقت میخواین. فعلا من توقعی دارم که ما اولین کاری که میکنیم ایستن که ما چای صبح را باید قوی تر بسازیم. مردم ما چای صبح عمیق، چای تلخ و امو چایی که هیچ چیز ندارن سر میدی خود بمبارد میکنن، و او میدی که تمام شب برای قلبتان که قلب تا شش منزل، اگر ما همی قلب میماندیم تا شش منزل او بالا میکرد، این قدر قوت دارن که خون پمپ میکنن، تمام شب خون دوران میکرد در بدن ما و تمام حجرات ما انرژی تهیه میکنن. او خوب غذا و به انرژی دارد داشت، چرا چای بتیم؟ متوقعی ما ایستن که ما صبح در پالوی نان یک غذا را اضافه کنیم که او غذا حبوبات حتمی داشته باشند مثل نخود، لوبیا و یا این قیمت نیست نداره محترم. هر جایی اگر ما میفهمیم که وضعیت اقتصادی مردم ما ضعیف هستند، اما ما میفهمیم بعضی مردم اگر 50% مردم بگوییم اینا حداقل اقتواری دارن که امون خود را طرف صبح آماده کنن و قبل مشهور نخود میخوردیم، امور بهترین قرمش آماده کنن و همراهشان یک دو حلقه بادرنگ و دو حلقه از بانجان رومی بگیرن. همین شخص هم از نگاه معافیت قوی تر است، هم از نگاه بادی بیلدنگ بلاک یا خشتی بدنش که امینو اسید و پروتین است که از نخود و گوشت جور شده ای پورا میشن. اما این مردم هم چای میخورن یا از بازار قماق میخورن یا مربای بازاری میخورن. من مخالف همه مواد غذایی که از بازار میاین و او کمترین اطمینان از او دارم که از چند روز در کانتینر در هوای گرم تا ایل انتقال شدن و در دوکان چه قسم ایل نگاه میکنن و ایل چی مواد جور شدن و حتی بعضی مواد غذایی مانندشی او سفید کنند. که در قوتی میایم. اولین کاری که میخوایم که عادت مردم این متبدل کنیم که صبح باید غذای خوب بخورن، غذایی که میخورن متنوع بخورن، تنوع در غذا باشن، تنها پالک نخورن، تنها فاصولیا نخورن، تنها برنج نخورن، بلکه دم برنج فاصولیا و بادرنگ و
بسیار جد. تشکر دکتر صاحبای محترم. دکتر صاحب فضل احمدزی متخصص داخل، همچنان دکتر صاحب محترم آقای همایون لودین متخصص غذا تغذیه.